په زیاته مننه کوم احمدی صاحب وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې سپین ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلی دي. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف وړاندې کوي. زما صفی الله ستانگزي سلامونه هم ومنئ. لومړی تر هر څه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دا دی: سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي او تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. پور خبرونه: سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. د امریکا دغه پریکړه د روسیې د ناخوښۍ سبب شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بېهوده بللې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي یوه کامیابه ستراتیژي ده.
کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کېږي تر ډیره د هغې وخت پر شرایطو تمرکز کېږي. د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی.
روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځ په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي د افسوس وړ خبره دا ده چې د امریکا په نوي ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی او دا به د په باور د افغانستان روان وضعیت آرام نه کړي. د یو بل خبر لمخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تېر ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د یو امریکایي چارواکي له قوله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي امریکا د ناټو له غړیو هیوادونو او نورو متحدانو غواړي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او په مالي برخو کې ډېره ونډه واخلي. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د ناټو ځواکونه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ یوه لویه برخه جوړوي. نوموړي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې د امریکا متحده ایالات هیله لري د ناټو نور غړي هیوادونه د اکتوبر تر میاشتې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا مانی چې په ځینو روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو کې د اړینو طبي وسایلو او امبولانسونو د کموالي ستونزه شته خو وایي وزارت د دغو ستونزو له منځه وړلو ته ژمن دی. په همدې حال کې ښاغلي فیروز د افغانستان د شفافیت د څارې ادارې هغه راپور رد کړ چې په ځینو لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې ډاکټرانو د کموالي په اړه خبر کړی و. د دغې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې نرسان د ډاکټر پر ځای کار کوي او په غیر مسلکي توګه د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت دغه خبره ردوي. ورزو د سیمیاو نړۍ مهم خبرونه ته ټاکل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر پاکستان انتقاد کړی چې په دغه هیواد کې تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې چې د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشران پکې ګډون درلود د پنځمې پورې تر څلور ساعته غونډې وروسته د امریکا د دې انتقاد په وړاندې لومړنی رسمي رسمي غبرګون وخوت او هغه رد کړ. په هغه اعلامیه کې چې تر دې وروسته خبره شو راغلی خواجه آصف باجوه به د سفرونو لړۍ له چین پیلوي. ویل شوي نوموړی به د چین چارواکو ته د دې موضوع په اړه د پاکستان لیدلوری روښانه کړي. په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې خواجه آصف باجوه به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د ژمنې سره سم واشنګټن ته سفر وکړي او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې تګلارې به ورسره بحث وکړي. اوری چې د بی سرحد خبریالانو ټولنې د آذربایجان حکومت لخوا د توران خپلواکي خبری آژانس د رئیس د نیولو مسئله غندلې ده. د بی سرحد خبریالانو د ادارې د مرکزی آسیا رئیس جوهان بهر ویلی دی چې دا د توران د خبری آژانس د رئیس مهمان علیف په وړاندې جوړ شوي تورونه دي. هغه وایي حکومت د علیف د خپلواکه کارونو مخه نشي نیولی. د آذربایجان حکومت د توران خبری آژانس رئیس مهمان علیف پرون وروسته له هغه نیولی چې په هغه باندې د مالیاتو د فرار او له واکه د ناوړه استفادې تورونه لګول شوي وو. او شمالی کوریا په ماسکو کې د ګرځندوی دفتر پرانیستی چې روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. شمالی کوریا ژمنه کوي ټول سیلانیان به خوندي وي. د شمالی کوریا چارواکو د پنجمې په ورځ خبریالانو ته ویلي دغه هیواد ورغلي ګرځندویانو ته د لندن تر ګرځېدو خوندي شرایط برابروي. شمالی کوریا د نړۍ یو له منځوي هیوادونو دی او له خپلو ګاونډیو او هم امریکا متحده ایالاتو سره د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام په سر شخړې دي. ورزو د فوټبال نړۍ خبر ته د اروپا د اتلانو لیگ 2014 او 2018 کلونو د فوټبال د غوره جایزې ګټونکی کریستیانو رونالدو شو. هغه ته تیره شپه دغه جایزه ورکړل شوه.
یوفا مینز پلیئر اف د ایئر از کریستیانو رونالدو.
له کریستیانو رونالدو سره په دغه جایزې ګټلو لپاره جی جی بوفون د یوونتوس ډلې کول کیپر او د بارسلونا د ډلې ارجنټینای لوبغاړی لیونل میسی هم کاندیدان ول. دا مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. دوی دا خبرې د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا په ستراتیژۍ انتقاد کړی.
наше министерство уже делало комментарий выражая
Сергей Лавров وایي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د رادار ټولګي ورکشاپ او تعرضي الوتکو نشتوالی له عمده ستونزو څخه دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ختیځو ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو د خلکو د کورونو په جوړولو انتقاد کړی دی.
چیرې تاسو لغمان وګوري، ننګرهار وګوري یا نور ولایتونه وګوري، هغه سیمه کې چې یو 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوې دي.
د کونړ د ځنګلونو د پروژې په اړه باندې هم چې ویل کېږي کونړ ته نه ده ورکړل شوی او یو بل ولایت ته انتقالیږي، تاسو تفصیلي راپور خپرو. بیا هم زما صفی الله ستانکزی سلامونه ومنی. رازو لمړی مطلب ته سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلی دي. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز د پنجشنبې په ماښام په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسیدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روسیه په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نه شي هوارولی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
سپین مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپین مانی ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل سوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیمتس د ځنګړي محلويش په پام کې نیول پراته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز د غرض ویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وروستي هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغي جوړی ته رسیدل دي. نو هغه څه چې تاسو ته ویلی سم دا دی چې وروستي هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني مهالویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. دی وایي زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خواشیني ښودلې وه او ویلي دي چې د اعلان سوي ستراتیژۍ عمده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره له ځواک څخه کار واخیستل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژۍ کې چې د سې شنبه په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سوه پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنجشنبه په ورځ لومړنی رسمي غبرګون وښود او دا انتقادونه یې رد کړه. په دې غونډه کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو چارو وزیر لوی درستیز او د پاکستان د هوایي او سمندري ځواکونو قماندان ګډون درلود. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې څرګندې اداوي او د پاکستان ضد کنایې په بشپړ ډول ردوي. د دغه بیان په یوه برخه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف باجوه د سنا مجلس ته ولوسته راغلي چې د ملي امنیت کمیټه دې پایلې ته رسیدلې چې د افغانستان جګړه د دې سبب سوې چې ډیر شمیر افغان کډوال پاکستان ته ولاړ سي، وسلې او نشه یي توکي پاکستان ته لار ومومي او تروریستان د افغانستان په ختیځ کې امن پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د ملي امنیت کمیټې دغو وروستیو څرګندونو ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د اسلام آباد ورته اداوي رد کړي دي.
و موردل چې د پاکستان چارواکو د ستراتیژۍ د امریکا د ستراتیژۍ په اړه باندې توند غبرګون ښودلی او هغه رد کړی ده. همداراز افغانستان تورن کړی دی چې له دغه هیواد د کډوالو په راتلو سره پاکستان ته ګڼ شمیر کسان چې وسلې لري او دوی راځي راوړي او پاکستان نام نه کوي. د هغه ادعا ده چې افغان چارواکو په وار وار رد کړی ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناوړه کړنو د پټولو په خاطر پاکستاني چارواکي دغه تورونه لګوي. همدارز د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه هم د افغان حکومت ننګه کوي او وایي په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنو ویلي د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي. دوی چې د سمون او بدلون د ټولنې د غړي دي او همدارز د حق او عدالت د ګوند غړي دي وایي د امریکا نوې ستراتیژي به د افغانستان په برخلیک بې اغیزه نه وي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژۍ او سیاست نه څرګندېږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نه ګدي. د دغه شبکې غړي سید میسم احسانی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې مهم مسایل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې ښه مهم مسایل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. ښاغلی احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژۍ سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوطه به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې په روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې له قید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی.
اعلان حمایه در
هغه وایي له افغانستان له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې له امریکا غوښتل شوی چې له افغان ځواکونو سره په بشپړه همغږي په هیواد کې او له هیواده بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې دغه شان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوی چې د ملکیانو له مرژوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري هم درس په www.azadiradio.org چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ده. د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د دغه وزارت ویاند د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د رادار ټولګي ورکشاپ او تاروزی الوتکو نشتوالی له عمده ستونزو شمیرل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دغه هیواد له هوایي ځواک سره د مرستو د زیاتېدو خبره کوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک ښې لاسته راوړنې لري خو لا یې هم کمبودی نه دی رفع شوی. د دغه وزارت ویاند د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ښوونځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دی. ښاغلي وزیري دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایي ځواک له شپږ نویمې کلیزې سره برابره ده ازادي راډیو ته وکړي. دی وایي هغه ټولګي چې لا جوړ شوي نه دي لکه د رادار صنف که دا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایي فضا کنټرول کړو. دوهم ثابت وزارت تعارضي الوتکې لرو خو باید F-14 او مافوق سرعت الوتکې هم موږ ته راکړل شي او د ښوونې او روزنې برخه هم ډیر پام وشي. نوموړي وویل چې د هوایي ځواک پیاوړي کول د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د میزان میاشتې په وروستیو کې به څلور بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قومندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غني په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارد ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال یې 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې خو د کورنۍ جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له ژمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی وی امریکایي او ناتو ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو د روزنې او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپلې مرستې ډیروو.
as these Afghan air forces get stronger.
پوځی کارپوهان لا غیر لزلمی وردک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز او ایزواک د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور ثابتېدل شي.
ازادي رادیو ته غوښتاست د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org وی پانه باندې اوریدل شي. همدارزه مطالب لوستل شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 او 40 دقیقې دونکې دی. سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه لوی دې مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په حق لا یو تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوی مشران وایي خپل خلکو ته د بری لار ښیي. ورځپاڼه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړهماري جنګ ستړي کیږي او افغانستان به پرېږدي، خو اوس تر 1400 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپله سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورځپاڼه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لویه ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الوزوي نو په اغلبو مواردو کې یې څه موده پاکستان کې تېره کړې وي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړي جنګ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنېږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آنلاین خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونې راخستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونی ځپي او طالبانو ته اختار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته یې وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپلو دغو زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوي عسکر چې افغانستان ته راځي د دغه هیواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایي ملاتړ ژمنه یې وکړه او د افغانستان کوماندو او ځانګړي ځواکونه یې نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسي، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د افغانستان د حق او عدالت ګوند د حکومت پر ځینو کړنو انتقاد کوي. دغه ګوند غړي د پنځمې پورس په کابل کې وی خبري ناشې ته ویل کڅ هم د حکومت له 15 کلنې مودې 2-3 کال تیریږي، خو تر اوسه هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د مقررېو په برخه کې لازم اصلاحات نه دی راغلي. اخو د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وی حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مقررېو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځینو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی هیله من دي چې د افغان حکومت چارواکي په خپلې پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هوارې او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
ملي یووالي حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملي مصیبتونو لکه اداري فساد په مقررې کې خشخوري او د عامه ملکیتونه د لوټمارانو څخه د لوړو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
خو د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي چې حکومت په هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د یادونه ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی او د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه وو، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډېر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښې لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنتیا ثابته کړې ده او تقرری په اړه باندې سیستمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقرری یعنی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمنه او خوشبینه ده. دا خبره د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکار جارد کوشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې وکړه. کوشنر د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره کتلي دي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
سره لدی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل سوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړپوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم او لوړپوړی سلاکار دی، د پنجشنبه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالۍ نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو، دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل سوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل
President is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډېر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي. دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې جارد کوشنر پر رام الله کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیلمندی. رپورټونه وایي چې د منځنی ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمی دي. جارد کوشنر په منځنی ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یو پلاوي سره د چهارشنبه په ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې یې کمی کړې او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
ازادي راډیو ته غواګست. د تاجکستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې خلک او سازمانونه مکلفوي د دغه هیواد ملي لباس واغوندي او درناوی وکړي، خو ډیر خلک دغه قانون د اسلامي حجاب د مخنیوي لپاره یو هڅه بولي. سلطان محمد سرور او نور جزئیات.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې دغه لایحه چې د دود او دستور، جشنونو او مراسمو د قانون تعدیل ګڼل کیږي د چهارشنبې په ورځ تصویب کړه. سنا مجلس به هم دغه لایحه ومني او ولسمشر ته به د لاسلیک لپاره وړاندې شي. ولسمشر امام علي رحمان د دغه قانون ملاتړ کړی دی. د قانون مسوده لومړی ځل دوه اونۍ مخکې د ولسمشر په انټرنیټ پاڼه کې خپره شوې وه. د تاجکستان د پارلمان یوې غړې هلال بی قربانزاده د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل چې دغه قانون د دولت د هغه پروګرام ملاتړ کوي چې د هیواد فرهنګ، جامع او دود په خپل تعریف ټاکي. نوموړي وایي پام کې ده چې پارلمان هغو ښځو او جینکو ته د سزا ورکولو لپاره چې بهرنی حجاب اغوندي یو بل قانون هم تصویب کړي. د تاجکستان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر هغه دوکانونه تړلي دي چې د تاجکستان له دود او دستور بیگانه جامې خرڅولې. د بشري حقوقو پالونکي وایي تاجکي چارواکي د حجاب بهرنۍ جامې غیر ملي لباس ګڼي. سره له دې چې په نوي قانون کې د حجاب ذکر نه دی راغلی، خو چارواکو ویلي هغه پړونی چې غاړه او سر دواړه پټوي د تاجکستان له فرهنګه پردی دی. څو نوي مخکې چارواکو د پلازمینې دوشنبې په عامو ځایونو کې د شاوخوا 8000 محجبو ښځو د ګرځېدو راګرځېدو مخنیوی وکړ. دوی ته وویل شول چې د پردیو جامو او پړونو په ځای تاجکي جامې واغوندي او تاجکي پړونی په سر کړي. تاجکي پړونی ته دوه غوټې ورکول کیږي چې وایي د تندي د پاسه او بلې د اوږو تر شا وي.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته. ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی. لومړی دا چې سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دی، خو روسیې بیا د امریکا د ستراتیژۍ په اړه ناخوښي ښودلې او ویلي دي په دغه ستراتیژۍ کې ټول تمرکز د زور پر کارولو دی. یو بل خبر لمخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تېر ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې د تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د بیسرحده خبریالانو ټولنې د آذربایجان حکومت لخوا د توران خبری آژانس د رئیس د نیول کېدو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. د توران خبری آژانس رئیس مهمان علیف تیره ورځ نیول شوی. هغه باندې تورونه دي چې له واکې ناوړه استفاده کړې او له مالیاتو یې تیښته کړې ده. شمالي کوریا په مسکو کې د ګرځندویانو لپاره دفتر پرانیستی څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. او کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2014 او 2018 میلادي کالونو د فوټبالي فصل د غوره فوټبالر جایزه ترلاسه کړه. ازادي راډیو ته غوږیست. دولس پګنې منځنۍ څپاوي 15.15 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په www.azadiradio.org باندې ولولئ. همدارس په facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه ده زموږ خبرونه هم لوستلای شئ. د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر لغمان ته د سفر پر مهال ویلي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې اکثره کرنیز ځمکې د لمنځتلو په حال کې دي. د ویلي د دې ستونزې لپاره باید ژر تر ژره حل لارې ولټول شي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرنې او مالداری وزارت مسولین وایي په ختیځ سیمه کې ډېرې زراعتي ځمکې لمنځتللې او له خلکو غواړي چې په زراعتي ځمکو کې ودانۍ ونه رغوي. دا څرګندونې د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د اتو بیلابیلو پروژو په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل که اوس د زراعتي ځمکو د لمنځوړلو مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به د نفوسو په ډېرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
که چیرې تاسو لغمان وګوري، ننګرهار وګوري یا نور ولایتونه وګوري، هغه سیمه کې چې 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوې دي. د دې تاثیر کېدای شي خلک زر احساسونه کوي، مګر یو 10 کاله وروسته کله چې زموږ نفوس 100 میلیونه زیاتېږي بیا ضرورت احساس کېږي چې د تاثیر بسو.
په همدې غونډه کې د لغمان والی عبدالجبار نیمی بیا وویل چې لغمان پراخه کرنیز ځمکې لري او لازم ده چې په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې ګڼې پروژې پلي شي. نوموړي وویل همدانن هم د کرنې وزارت اړوند مختلفې پروژې پیل او بشپړې شوې.
نن موږ د قرغیو په ولسوالۍ کې اته بیلې پروژې چې ځینې تکمیل شوي او د ځینو د کار پیل دلته شروع شو. دا ټول د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو د وزارت لخوا چې ور سره نړیوال ټولنه مرسته کوي په ځینې برخو کې دا د هغوی د بودیجې هغه دغه دي او 80 میلیون افغانۍ په لګښت سره دلته موږ دغه تکمیل شوي او شروع شوي پروژې نن دلته موږ دلته دې پروژو د افتتاح او تکمیل شاهدان.
په دې پروژو کې د چرګانو د تولید فارمونه، د اوبو ذخیرې، د قرغیو ولسوالۍ د کرنې ریاست ودانۍ او شنې خونې شامل دي. د سیمې خلک بیا له چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې باید سړې خونې زیاتې جوړې شي. د قرغیو اوسیدونکي اسدالله وایي که سړې خونې جوړې شي نو له یوې خوا به حاصلات خوندي وساتل شي او بل خوا به هېواد د نورو له احتیاج خلاص شي.
نو که چېرته دولت داسې امکانات نه لري چې لوی لوی سړې خونې جوړې کړي، نو په کلیو منطقو کې په هغه سیمو کې چې هلته د برق شتون لري، د برق شتون د هواري، نو هلته د وړې وړې سړې خونې جوړې کړي تر څو کولی شو د خپل تولیدات هلته ذخیره کړو، وساتو، د وخت په تېرېدو سره بازار ته وړاندې کړو. له یو خوانه به هم هېواد ته د خپل د لاس حاصل وړاندې کړی، او له بل خوانه به هم مقابل کې هغه خپل اقتصاد لوړ کړی یو، او د قانون ته به هم ګټه رسولي.
که ته هم د کرنې وزارت په لغمان او نور ولایتونو کې بزګرانو ته سړې خونې جوړې کړي، خو د خلکو په خبره د برېښنا د نشتون له امله په اکثرو ولایتونو کې سړې خونې غیر فعال او بې ګټې تمام شوي. د کرنې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې دوی به دا ځل د سړو خونو جوړېدو سره به سم پر برېښنا وزارت فشار راوړي تر څو د سړو خونو لپاره د برق مشکل حل کړي.
د کونړ دولتي مسؤلین او د مدیرا موسم مؤشر وایي په کونړ کې د ځنګلونو د احیا لپاره یو پروژه د فرانسې دولت لخوا منظوره کړې، 2.3 میلیون یورو هم ورته ځانګړي شوي. خو په کابل کې د فرانسې سفیر وایي چې کونړ کې امنیت کمزوری دی او غواړي دغه پروژه کوم بل ولایت انتقال کړي. دوی دا هم وایي چې په کونړ کې د آبادۍ پروژو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. مدیرا یو فرانسوي مؤسسه ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کونړ کې کار کوي. روحلان وري او نور جزئیات او په همدغه تفصیلي راپور سره زموږ پروګرام ختمیږي. دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی اونیزه راډیوي خپرونه.
د کونړ ولایتي شورا او امنیتي مسولین وای په یاد ولایت کې ډاډمن امنیت ته تر اوسه د رغونی او بیا رغونی پروژو په وړاندې کوم امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوی. بیا هم ژمنه کوي چې د آبادۍ د چارو مخه به نه نیول کیږي. دوی وای اوس په کابل کې د فرانسې سفارت غواړي چې کونړ ته د ځنګلونو د احیا او ترویج په برخه کې منظوره شوې پروژه د امنیت د خرابوالي په بهانه کوم بل ولایت ته انتقال کړي، چې دا خبره کونړیانو ته د منلو وړ نه ده، او که هر څوک دغه ډول اقدام وکړي دوی به یې په خلاف لاریونونه پیل کړي او خبره به افغان ولسمشر او د فرانسې حکومت ته ورسوي. په کونړ او نورستان کې د مدیرا مؤسسې مشر انجینر عبدالمالک خوشیوال ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو څو کالو په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د کرهڼې، مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې کار کوي، چې تر اوسه یې په دغو ولایتونو کې په میلیونونو بوټي روزلي او خلکو ته یې په وړیا ډول ویشلي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. هغه وایي دوی یو ځل بیا د 15 کالو دپاره د ځنګل رغونې او بیا رغونې دپاره خپل مرکزي دفتر ته وړاندیز کړی و چې هغوی دغه پروژه منظور کړي، خو اوس په کابل کې د هغه هیواد یو شمېر مسؤلین غواړي چې دغه 15 کلنه او مهمه پروژه کومبل ولایت ته ورکړي.
موږ یو پروژه د ځنګلاتو په برخه کې په نورستان، کونړ او لغمان کې ترتیب کړی و، فند هم منظور شوی دی. کله چې د سفارت فرانسې ته تلل او هغه به داسې ادعا کوله چې هلته کونړ کې امنیت نشته، په لحاظ دا فعلا موقتا درولی دی. بعض ولایتونو ته چې هم موږ کار کوو، فرض مثال په بامیانو کې کار کوو، په پنجشیر او کاپیسا کې کار کوو، نور ولایتونو چې امن دي کېدای شي چې هلته انتقال شو، خو موږ خلتله کوو چې بیرته دا د سفیر فرانسې د قناعت واصل کو تر څو پورې دا پروژه بیرته په کونړ او نورستان او لغمان کې عملي تر 3 میلیون ایرو پورې دا پیسې فاندې.
هغه وای دوی خپل شکایت د کونړ ولایتي شورا په مشرانو جرګه کې د کونړ استازو او په کابل کې د کرنې او مالداري وزارت ته رسولې. د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د کونړ حق بل ولایت ته ورکړي.
هر هغه څوک چې هغه غواړي زمونږ د کونړ د بسازۍ مخه ونیسي او کونړ نام نه وخی، موږ د دې په کلکه سره جدي غندنه کوو، او دا یوه ښه پروژه ده او کونړ ولسونو دپاره د خیر ذریعه ده. کونړ کې د دې د تطبیق په لاره کې هیڅ نو امنیتي مشکل نشته. ولایتي شورا، ولایتي اداره، زمونږ قومي مشران، زمونږ علما به انشاءالله تعالی د دې په تطبیق کې ملاتړ کوي.
هغه وایي دوی به دغه خبره د هیواد تا تر لوړپوړو چارواکو او د فرانسې هیواد مسؤلینو ته ورسوي او که په هغه هم ونه شي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
زمون غوښتنه د ولسمشر نم داده، اجرایه ریاست نم داده او د پارلمان نم داده چې کونړ نور داسې بېوزله پرې نه دي، کونړ نور ځان ته حساب نه کړي. دا د افغانستان د جغرافیه یو مهمه او ستراتیژیکه حصه ده. که چرته دې ته توجه ونیشي د دې عواقب به د مرکزي دولت دپاره زیانمنوي او د ولس او د نظام په منځ کې به دغه فاصله چې زیاتیږي دا به بیا جبران نپذیره وي او هیڅوک به د دې بیا جواب ونه وي.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادۍ راډیو ته وویل د کونړ په یو ځای کې هم د آبادۍ د پروژو په وړاندې ستونزه نشته.
زه په کامل اطمینان سره وایم چې الحمدلله په کونړ کې کامل امنیت شته. په هر ولسوالۍ کې چې دوی غواړي پروژه تطبیق کړي، د پروژې د تطبیق لپاره دوی ته زمینه برابره ده. هیڅ نو امنیتي ګواښ او ستونزه دلته نشته. د افغانستان ولسمشر څخه زما دا هیله ده چې د کونړ میشتو غربت، بیچارگی، د ځوانانو زغرتیا په نظر کې ونیسي.
خلک وای پوخه هم کونړ سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوه. له دې ځایه د کانال یو ستره پروژه بل ولایت ته انتقال کړي. چینن هم په دغه کار کونړیان خفه دي او که د ځنګلونو د احیا یا د پروژه بل ځای ته یوړل شي نو دوی به لاریونونه پیل کړي او د دغو لاریونونو لړۍ به د ولسمشر تر ماڼۍ ورسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، اسهال یا نس ناستی یو داسې ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونی شي او ماشوم ته مناسب خواړه په دې وخت کې ونه رسیږي نو په څو ورځو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخ کولای شي. نن د ماشومانو د اسهال په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپله د نس ناستی په اړه معلومات راکوي.
نس ناسته د نړیوال روغتیایي سازمان له تعریف سره سم هغو غایته موادو ته ویل کیږي چې اوبلنه اوسیږي او په ورځ کې درې ځله یو ماشوم دفع کی. یعنی په دې معنی چې په ماشومانو کې نس ناسته اوبلنه غایته مواد ته ویل کیږي چې په 40 ساعتو کې درې ځله یا لاغونه زیات غایته مواد دفع کی.
داسې دقیقه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومان هر ورځ په سال باندې اخته کیږي چې هغوی بیا سي مرکزونو ته مراجعه کوي؟
نږدې 90 سلنه ماشومان په نس ناسته اخته کیږي.
علت څه کېدلی شي؟
ګڼ شمېر علتونه لري، خو د ځاني حفظ الصحیح نه مراتول پکې ډېره مهمه ونډه لري. همداراز د محیط ککړوالی رول لري او همداراز ځینې نور غذایي کړوړه یا د خوړو په برخه کې چې بعضې کړوړه ماشومان لري، یعنی مثلا ډېر خواږه خوراکونه، ډېر قوي د هضم په برخه کې چې مشکل لري، داسې خوراکونه وخوري نو هغه هم
د نس ناسته اخته کیږي. نس ناسته د ماشوم لپاره څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناسته لکه څرنګه چې موږ وینو په روغتونونو کې او عملا د نس ناسته هغه ناروغان چې نس ناسته درلودل په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، او نس ناسته اصلا د وجود یا د بدن د اوبو د ضایع کېدو سبب کیږي. چې دا د بدن د اوبو ضایع کېدل په مختلفو غړو باندې د بدن ناوړه اغیز لري.
بله،
چې مغز نه نیولې زړه او بډوډي یا ګردی یا ینه او همداسې په نورو غړو باندې د بدن ډېر ناوړه اغیز لري، حتی د مړینې تر سرحده رسوي.
تر څو ورځو پورې دغه نس ناسته چې زیات شي بیا ډېر خطرناک کیدلی شي او څه وخت باید درملنه شروع شي؟
د نس ناسته درملنه خو په پیل کې باید شروع شي. نس ناسته تر 14 ورځو پورې دې ته موږ هاده نس ناسته وایو، او 14 ورځو نورسته دې ته مزمنه نس ناسته وایو.
دا هاده او مزمنه کرته تشریح کړئ.
هاده نس ناسته هغه نس ناسته وایي چې دا د ویروسو په وسیله منځ ته راځي. لکه څنګه چې معلومه ده، ویروس ځانګړي ځانګړې تداوی په نسناسته کې نه لري. په نسناسته کې زموږ موخه د درملنې څخه دا ده چې د ماشوم ضایع شوي مایعات بیرته اعاده کړو، یعنی بیرته ورته اکمال کړو، او د کولمو یا د هضمي سیستم د تقویې لپاره د زنګ ګولۍ یا شربت ورته ورکړو. او دا حد نسناسته ده چې تقریبا نږدې تر 80% پورې دا ویروسي منشا لري. 14% زیاته نسناسته دا مزمنه نسناسته ده چې عوامل مختلف کېدی سي، او ناروغ 14% وروسته کېدی سي تر میاشتو پورې نسناسته ولري، چې دلته پرازیتونه ونډه لري په دې ناروغۍ کې، ځینې بکتریاوې ونډه لري، غذایي رژیم عادتونه ونډه لري.
کله چې یو ماشوم په نسناسته باندې اخته کېږي، دغه وخت بیا کوم خواړه باید ته ورکول سي؟
د نسناسته په وخت کې د خوړو ډولونه د ماشومانو
په عمر پورې فرق کوي.
هغه ماشومان چې شپږ میاشتو نه عمر کم ده، د مور شیدې ورته ډېرې ښې دي، پاکې اوبه او د او آر اس محلول. او هغه ماشومان چې د شپږ کال نه عمر زیات ده، د مور د شیدو تر څنګ نور مایعات یا خواړه هم ورکوئ سو، چې ډېر ښه مایعات د دوی لپاره د وریجو اوبه دي، یعنی سرسر شړومبۍ ده، مستې ورکولی سو. د میوو هغه اوبه چې موږ په خپلو کورونو کې له میوو څخه باسو یا تولیدو، په خپلو کورونو کې هغه اوبه د میوې ښې دي، د بازار کې چې پیدا کیږي دغه مایعات یا دغه جوسونه ګټه نه رسوي او د کار وړ نه دي.
تاسو او آر اس یاد کړل، ځینې کورنۍ خپل هم جوړوي، کیدای شي تاسو هغه صحیح طریقه باندې خبرې وکړي چې دوی څه رقم جوړ کړي؟
او آر اس اوس په هر ځای کې د او آر اس کڅوړې یا دغه پکټونه پیدا کیږي. د دې د جوړولو طریقه دا ده چې موږ او تاسو باید پاکې اوبه ولرو، سلور ګلاس یعنی یو لیټر اوبه او دیوې کڅوړې لپاره کفایت کوي، یعنی یو کڅوړه په سلور ګلاس داسې اوبه کې اچو چې هغه پاکې وي. ځینې وختونه موږ کورنۍ ته داسې سپارښتنه کوو چې اوبه وایشول سي، بیا یخې سي، بیا پکې دا ورس واچول سي. خو که چیرته مثلا امکانات د شولو نه وي، نو موږ دغه مدني اوبه هم کارولای سو، یا د پاکې چینې اوبه، پاکې چینې وي، د نل اوبه، د نور اوبه هم کار اخیستی سو اړتیا په وخت کې. خو ښه به دا وي چې اوبه وایشول سي، بیرته سړې سي او ورس پکې محلول سي.
په ځینو لرو پرتو سیمو کې کېدلی سي چې هلته درملتون نه وي چې دوی واخلي، هغه لمالګې نه چې کورنۍ خپل جوړوي په باندې لګوږي.
په کورونو کې هم کېدای شي چې موږ تاسو ورس جوړ کو
څه رقم،
نو موږ معمولا اته کاشوغه بوره او یو کاشوغه مالګه سره ګډو د ورس محلول جوړیږي. خو دا محلول د ورس په شان ځینې نور مواد چې په ورس کې دي نه لري، نو په همدې خاطر غوره دا ده چې د ورس په لکسون څخه کار واخیستل
شي. په قیمت کې خبرې وکړي، یو پکټ ورس په 2 افغانۍ ورکړي.
په بازار کې فکر کوم یو پکټ په 15 افغانۍ ده.
بله،
په روغتي کلینیکونو کې په مجاني ډول سره په آزاد توګه ټولو هغه کسانو ته چې په نسناسته اخته وي وشل کیږي.
لیسول نه د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د مخنیوي په خاطر ځاني حفظ الصحه ډیره اړینه ده. مثلا د لاسونو مینځل ډیر اړین دي، د خوړو چمتو کول باید
د لاسونو مینځل په صابون سره کنه؟
په صابون سره. bale د خوړو حفظ الصحه، د خوړو د چمتو کول، د انتقال، د ګرالیک، د او همدارز د خوړو ډولونو مراتب، لن کوم ډول خوړو باید وخوړل شي
چې موشم عزم کړئ
شي. عزم کړئ شي.
د نسناستي پر وخت په خپل سر درمل نه څنګه ده؟ څومره د ماشوم ژوند لږ وخت سره مخ کولای شي؟
په نسناستي اخته ماشومان ته ډیر درمل ورنکړي
په خپل سر.
په خپل سر، او ځینې وختونه ځینې ډاکټر صاحبان چې د ماشومان په برخه کې کار نه کوي، کېدای شي داسې انټي بیوټیکونه ورکړي چې د ماشوم لپاره ګټه نه بلکې زیان رسوي. یعنی په دې معنی چې اسال څنګه چې ما مخکې ویلې چې زیاتره اسالات یا نسناستي وایروسي لامل لري، نو په دې خاطر انټي بیوټیکونه بس کوم خاصه ګټه نه رسوي او ماشوم وضعیت نور هم کړکیچ نه وي. او په پایله کې ماشوم په نورو ناروغیو وخت کېږي، لکه خوارزواکی، لکه د بډوډو یا د پښتورګو ناروغي، د زړه ناروغي، د ینې ناروغي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د ایصال یا نسناستي پاګله د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کلی.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
لاس شل پنځوس سلر اونې سلګټو
دیو ماشوم خبرې مو واوریدی چې ویلې د مجبوریت لمغه اسوال تلاسوک دوی خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویل شوی چې ډیری سوالګر ماشومان په مافی کړې پورې تړلې دي. نن په همدې اکلا غږیږو زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. قدر منه دوستانو، ماشوم د لوی خدای هغه سپېڅلې هدیه ده چې بنده ته د لورینې له مخې ورکوي. دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې د خپلو بچو څه ډول ساتنه او پالنه کوي. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او معین دی. لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاوو ته ورسیږي. خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته هڅوي چې له کوره بهر سوال یا ګدۍ وکړي. کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي، فقر او نیستي بهانه کوي، حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نشي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي. د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي، خو ځینې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومان ته چې ورکوم نو سره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندا ډېره خرابه راځي. ښار کې هدومره ډېر چاره پاره لار باندې ځي، ګلی ګلی مخ ته ځي. ښځې هاته اوس د ښځې پیدا شوي دي، ماته د افغانستان نه ښکاري، په سرکو باندې ماشومان اچوي.
بخت منی ډګروال متقاعد: دا ګدایګر چې زه وینم، خصوصا د واړه صغیران، دا چې ځینې یا کم بالول معیوب، دا چې زه ډېر زیات ځورېږم. پنځوس خو بس جرات ونه شم کړی، سپینګیری یم که نه، تر سلګونه پورې چې دغه په جیب کې کوشش کوم چې دا ته ورکړم. خپل بچیان نه په یادېږي چې دا هم پلار به لري، مور به لري، دغسې راوتلي دلته په ناست.
موږ په کابل کې له دوو تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدلي یو، ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدایي پسې رالېږې؟
مجبورې
کنه. څه مجبورې یې؟
غریب یو.
د خلک بیا څه رقم وضعیت درسره کوي؟
ما کومه ده نشته.
وایي معاف کړه، پیسې خلک درکوي؟
یګان سړی درکوي او یګان نه درکوي.
څو روپۍ درکوي؟
لس، شل، پنځوس، سلر، ارشل.
هره ورځ څو روپۍ ته خلکو نه اخلي؟
سل روپۍ اونۍ شل ګټو.
ښه، بیا دا څه کوې؟
کور ته ترکاري وایسو.
ترکاري م ته اخلي؟ کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
یو ورور مې شته، غټه، هغه له مځکې خرڅوي.
شپې ته نو وخت سي مازدیګري ډارېږې نه چې تیار سي؟
نه، ولې ډارېږي.
کور ته بیا تنه بیرته ځي؟ پلار دې لیدلې ده؟
او بل ماما زوی مې شته، کاکا زوی مې شته.
سوال کې یغم. دا پیسې چې ته ټوله یې که نه، له خلکو نه چې سوال کوې، دا پیسې بیا څه کوې؟
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچۍ باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې څه.
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه هم نه کوي؟
نه.
مکتب ویلی ده؟
نه.
پلار دی ویلی؟
نه.
پلار دی غیر لدینه چه کراچیوانی که یه پا کور که چلان سنگه ده، آیا کم عملم لری موتاد شیده؟
چرس وی.
دی تاسی مخ که؟
او.
نو دی چرس روپی دی پلار لکومه که؟
کراچیوانی چه که پانزوس روپی چرس رو دار که.
دسی برسته وی چه لطانه دی گدایی روپی واخلی پا خپلو چرس وی ورکی؟
زخمی مور دار کم، زخمی پلار دار.
د علوم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب ولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي، نو هر څوک خو پوله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او وی خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنگ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو، قطع نظر دی نه چې په کوم طرف کې دی، خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي. دا چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو، او د هر یو ځوان سره یو فامیل تړلې ده چې هغه کمنګ هغه اوسط حساب کو 15 کسه نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د فروی دی وسیله ولري ټول کسان د زمينه نه برابرې کی چې هغه د پول پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی نو تبي خبره ده د ژوند د تیرول د فر هغه هر وسیله تلس اچي اسان ترين وسیله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال کوي دا ډیر لوی بدبختی ده د دین اورسته چې هغه قدرتمن شل لګي زور پیدا ک ځوان شه پټولنه کې دغه شه هغه به نور ستونزې بيخي
د سوالګرو ماشومان پاک له خلک بیل بیل نظریات لري لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی ولې سوال کوي پرښتیا مجبور دي کې د هوا دښمنان په خپل ګټه کوي د لغمان اوسونکو برهان یزای وای چې دولتي مسول کسان دي پرښتیا به وزلی سوالګر ماشومان معلوم کړي بیا هر وګړی تر خپل توان مرسته وسره کوي
اول دي سوال عوامل علتونه په ګوتو شي چې آیا د اړتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دي سوال کوي او که آیا د افغانستان به دروازې دغه کور دی او هر څه په کې راکې ګران نوځي چې دینه استخباراتي استفاده سو کوي دینه بل نوې استفاده کوي دینه بدامنیو لپاره استفاده کوي دا اوس مونږ ته دي غن لګي معلومات نه کوي دا سوال مونږ ته پیدا کوي نو حکومت اصلي مسؤلیت پدې کې لري او د حکومت د چتر لاندې باید سنور ټولنیز نهادونه تجاران دا باید بنسټونه او نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وسیړي احکام چې د اختیار ته ضرورت لري نو د هغه لارو نه دي مشکلات به دغه سیده حل سي که څوک له دین سیاسي نه وړه ګټه اخلي به نه شي اخیستلی مخېنیول کېږي ځکه وقایه د تداوی نه مخکې مخکې بهتره ده باید حکومت د دې وقایه وکړي په اسلام کې عام صدقات هغه شوي دي څو توی چې عام صدقات باید ورکړی سي غیر فرضي صدقات ځنې خدای یو منظم نهادونو ته ضرورت لري او دا نهادونه او دا بنسټونه باید د چاته چتر لاندې وي حکومت او د کارو ټولنیزو چارو وزارت تر سر پلستی لاندې به دغه پرابلم او مشکل به حلیږي
رزو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډېره هڅه کوي چې د ماشومان حقوق خوندي شي خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونه شي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لغړې حنیفې ګیروال څخه نوري خبري اورو
بشری حقونو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیه حق نه مساعد شي او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشری حقونه چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوی دی باید له هغو ټولو نه برخوردار شي اما بدبختانه باید وایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده بعضي فامیلونه خپل اولادونه د تیل لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دی ته پیدا کوي معمولا ګدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته مخته کوي چې دا له بشری حقونو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري او باید بدبختانه وایو چې بعضي مافیا زموږ په جامعه کې حاکم دي چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا مخپل یو تحقیق کول په دې باره کې چې غلطه ماشومان سالم علي په موټرو کې راولل کیږي په چارایانو کې کته کیږي به د شپې برت راځي هغه وړل کیږي یعنی یو تجارت ده ماشومان باندې تجارت کوي نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار ور چې دغه مافیا شناسایی کوي او غلمن ځایوسی او ماشومان ته د خپل د اساسي حقوقو د برخه کېدو زمينه مساعد کمیسیون یو اجرایی نهاد نه ده بلکې یو نظارتي نهاد ده مخ پر پیشنهادونه همیشه په خپل گزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت وړاندې کوو او بیا کوشش کوو چې ان شاء الله دولت په کوم باندې عمل وکړي
کورنۍ ته د کار کولو زمينه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی کچیر دوی د سوالګرو ماشومانو د کور غړو د کار پیدا کړي نو تر یو حده به سوالګر ماشومان کم شي د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمدزی ګدایګر په څلور برخو ویشي
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې وایي واقعي هم ضرورت دي ترې چې یو مړی ډوړي خپل ځان خپل کورنۍ ته پیدا کړي یعنی هغه واقعي سوالګر دي یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه غوړیتونه تزي بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې وایي ته د سې ویرې سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده چې نه دوی ک ولا څومره پیسې هم ولري ډېر زیات خوان اخلي دي چې د سر په غاړه ودرېږي او خلکو نه سوال وکړي یو څورو پی دکی څلورم کټګوري دې مونږ ته څه د سه مهمه او ډیره د سه جالبه کټګوري د هغه مافیې ده تاسو په تیرو میاشتې کې شایدان دي وي چې کله به پی او سی مې روان وي د دسه خزینه او نارینه او شایدان وي چې په سرکونو غړي کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کوي او دغه رقم اوس یو څه کم شوی ده
احمد زای برته وای کله چې دوی ګدایګر لخر او بازار څخه ټولوي بیا کوم مرستې وسره کوي
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سوی د دې مرکز څخه دوی انتقالیږي او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریان دوی باید وپیژندل سي او اما مشخص کټګوري ته باید دوی ولېږل سي. موږ د دې له کورنۍ سره بیا مرستې کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو او تر څنګ د دوی لپاره موږ فني او حرفوي زده کړې ورکوو. هره برخه کې چې د دوی مینه وي هغه ورته ورکول کېږي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا ار دې ته نشي چې لاړ سي په بازار د کار کې دوی لاس ورګري ته وغځوي. موږ شاوخوا او چتل شپږزر کورنۍ سره په بلخ ولایت کې سمنګ شروع دي پروسې په بلخ ولایت کې. یعنی په ټوله کې موږ دوی کورنۍ حمایه کوو دوی کوم پلان یا طرح په خپل ذهن کې لري په غسیمه کې دوی ژوند کوي خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي په مغ اساس موږ دوی ته مالی بجټ ورکوو دوی توانیږي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي ماشومان نه پېدې چې سوالګري ته مخ ویسي. واقع سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرستې ته لري که موږ دغه مرستې هغوی ته ورسو هغوی موږ سره مټ راکوي.
احمد زای لټول بیوازلو کورنۍ وسخه غوړی چی
زمونږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زمونږ مشران او زمونږ چارواکي دي. زما پیغام د دې مور او پلار ته ده چې دوی د کوخک دي چې خپل ماشومان په خلاره وروزي خلاره ته سوق کی نه دا چې وګي بد لار ته لاړ شي نه دا چې دوی مخالف ګروپونو سره یوځای شي نه دا چې دوی په دې سکرونو لاس پوري کی ولاو که دوی یو ضرورت ته ډیر شد ضرورت ورته لدی که دوی یعنی واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غوړي ځند پیدا کی یا هم کوم خطر هلري زما له دین غوښتنه ده چې دوی د کارټونو چار وزارت ته مراجعه وکي دوی د خپل طرح موږ سره شریک کی موږ دوی ان شاء الله خپل کوم مرسی سپر زر کلرو هغه مرسی به دوی سره تر سره کوست تر څو دوی وتاونیږي خپل ځان حمایه کی خپل ماشومان له هغه منفی حالت نه سر مخامخ دي لغه نه خلاصون پیدا کی.
درنو دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې گدایي یا سوال کول کپاره دفوی ماشوم پر رواني او فزیکی لحاظ داسې ځپی چې بیا په راتلونکي کې نڅان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي. نو ځکه په کار ده چې خپل په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.